اوردونکو د مشال لیډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني اهل لرم چې روغ جوړ وستي وخت شوه یو بجا نن د خالی ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 1 نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دروو. له هغې وروسته یو شمیر رپورټونه لرو. په وروستۍ نیمایي کې ستاسو لپاره دوه اونیزي خبرونې لرو د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې. خو لومړی ورزو انیس اجمل دا چې تاسو سره ساتھ تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیلېدو لمخه د سلسله سپلو د مرستو لړۍ تیز کړې ده. په پنجاب او سند صوبو کې نن د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره خلک رایې اچوي او د رومانیا په یونایټ کلب کې د 14 له وجې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي ادا کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو لړۍ د ژمي تر پیلېدو لمخه تیزه کړې ده. د زلزله ځپلو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اثر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د اغېزمنو علاقو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شیان استوي. په دې کې خیمې، بړستنې او د یخ زید نمونیا ویکسین هم شامل دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې پر اتلونکو کې په زلزله ځپلو سیمو کې د واورو ورېدو خبرداری هم ورکړې ده. د اکتوبر په 6 په سیمه کې پراغلي زلزله کې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پختونخوا افغانستان کې خلکو ته اوښتي دي. پاکستان یو ځل بیا ادا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بې له څه توپیره کارروایي کوي. د بهرنیو چارو وزارت بیان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سر بیا سب عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي. هغه زیاته
کړه پاکستان د اپریشن سربیاسب دوران د هر قسمه وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ سوسو وارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د سربیاسب اپریشن او قومي اکشن پلان ستاینه د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې هم شوي.
د ایران لخوا د افغانستان سولې په بهیر کې له طالبانو سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې قاضي خلیل الله وویل هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار ترسره کول غواړي اسلام آباد یې هرکلی کوي. په پنجاب او سند صوبو کې نن د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره د ووټ اچولو لړۍ روانه ده. د پنجاب په 200 او د سند په 8 ښارونو کې ټاکنې کیږي. په پنجاب کې 503 او په سند کې 10 او 80 امیدواران برخه اخلي. په پنجاب کې په پولینګ سټیشنونو په ځای پر ځای کړل شوی دی. د انتخاباتي کمیشن د پرونی بیان له مخې په پنجاب کې 8000 او 300 په سند کې شاوخوا 600 پولینګ سټیشنونه د امنیت له پلوه حساسه ګرځول شوي دي. په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره وایي په دې هواد کې هر کال 30000 خزي د سینې له سرطان یا کانسره مري. د جمعې پرس لمشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینک ریبن نومي ادارې ویان ناصر غفور ویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100000 خزي د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې د زیاترو تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره وي.
40,000
خواتین هر سال سینې د کینسر له وجې هر کال مري. کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشت په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شعبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي.
ناصر غفور زیاته کړه چې د دوی اداره د سرطان د مخنیوي لپاره په لاهور کې یو هسپتال جوړوي چې په راتلونکو هفته کې به ورباندې کار پیل شي. د افغانستان د کندز ښار د سکوت د پلټنو کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. د دغه کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخه روانونه له ولس سره شریکې کړي. د ده په وینا رپورټ 2 پاڼې دی چې ولس مشر ته سپارلی دی. سره له دې چې فاروق وردک له تفصیلاتو ورکولو ډډه وکړه خو دومره یې وویل چې د دې د رپورټ خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل شوې او په تشکیل لاتو پالیسو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. کندز ښار تیره میاشت د لنډ وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی و چې وروسته افغان حکومت بیرته ونیولو. د خبرینه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چاودنې او وروستو بیا د اور لګیدو له وجې لږ تر لږه شپږشت کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان شوي دي. پیښه بېګا د شپې شوې ده. د دې هوا د کورنو چارو وزیر رئید عرفات ویلي په نایټ کلب کې د موسیقۍ یو پروګرام روان و چې پکې څلور سوه کسانو ګډون درلود. د ویر او خدا چې ښایي د مړو شمېر نور هم زیات شي. دا په بخارست کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لویه پیښه ده. یو عینی شاهد له کلبه تر راوتلو وروستو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دننه ټیل ماټیل دی او خلکو د بهر راوتو کوشش کوو. د بشري حقونو څارونکي سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې ده چې منځنۍ ایشیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقونو د خراب حالت په هکله خپلې اندېښنې څرګندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مرکزي ایشیا پخواني شوروي اتحاد 500 هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې نن قرغستان ته رسېدلې. هیومن رائټس واچ پرون ویلي چې جان کیری باید د دوو هیوادونو مشرانو ته واضح کړي چې بې د کېد شوو کسانو خوشي کېدل د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او خبریالانو د فعالیت ازادي او د بشري حقونو د بنیادي شمنو ترسره کول د دواړخیزه اړیکو د پیاوړتیا یو مهمه برخه ده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول.
خبرونه مول مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان له قدرتي اپتونو سره د مبارزې خامي اداره وایي ځنو زلزله ځپلو سیمو کې د واورې او باران کېدو امکان دی چې له وجې د مرستو کارونه اغیزمن کېدی شي. حکومت وایي د زلزلې وروسته په خیبر پختونخوا کې مرستندویه هلې ځلې روانې دي خو اغیزمن خلک شکایت کوي حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې. غیر دولتی اداری له پاکستان غوښتي چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم پیدا کولو او نفرت ختمولو لپاره ضروری ده چې د هیواد په تعلیمي نصاب کې بدلون وشي.
نور تعصب چې دی هغه د پاکستان بقا د پاره ډېر زیات خطرناک دی. د دې خبرې کولو مطلب دی چې ریلیجیس فریډم او مانایټی رائټس او ایتھک بک د دې د سنسټایز کولو وخت دی.
او د رنگونو نړۍ په اونۍ ځا خبرونه کې نن د فلمی نړۍ په اړه معلومات هم درکوو. او نيزه پرونه مدرسې په وسنۍ سرکيبا اهم دروړو له مشالې د وسرو سي. او زه خبرونه لومړی ريپورت اوردونکو د پاکستان موسمیات محکمه وړاندوینه کړي کېدی شي چې له سبا نه په ځنو زلزله ځپلو سیمو کې د واورې د ورېدو لړۍ پیل شي. همدې ته په کتو سره د پاکستان له پتونو سره د مبارزې ادارې اعلان کړی چې دوی زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو لیږدول تیز کړي دي. دا خبرې پرون د دې ادارې مشر اصغر نواز په اسلام آباد کې خبري غونډې ته کړي چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
کما اندښنا یا کما یره اصغر نواز څوک چې د این ډی ایم ای یا د افات د نظم چې کوم د ادارې مشر دی هغه څرګنده کړی دا چې راتلونکي ورځو کې د زلزلو سیمو کې د سختو بارانونو او د واورې لړۍ امکان دی. نو د هغې سره امکان دا هم دی چې بیا کوم د امدادي کارونه دي امدادي هلې ځلې دي نو په هغې اثر پرېوتی شي. لکه د وینا وه چې بیا په واورو او په بارانونو کې نه خو هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه الوت د سړکونو په ذریعه باندې چا سره رابطه کېدی شي. نو په دغه وجه باندې تر اوسه پورې چې څومره د ریسکیو عمل او هغه اثر ته رسېدلی دی او اوس ټوله پاملرنه چې کوم دی هغه د بحالې او امداد ته ورکړې شوې ده. تر دې وخته پورې اته چې کوم دی هلیکاپټر او پنځه جازونه دا په دغه امدادي کارونو کې برخه اخلي. او دا خبره ده چې تر اوسه پورې د امداد نه رسېدو په وجه باندې یو کس هم نه دې مل شوی داسې اطلاع نه دراغلی. د ده په وینا سلور میډیکل ډلې دي هغه کار کوي، هغې په مختلفو علاقو کې بیا میډیکل کیمپونه لګولي دي، په هغې کې کار کوي. دغه رنګ چې کم د خیمې چا ته د خیمو ضرورت و یا چا ته نور کم امداد ضرورت دی، د خوراک څښاک یا دوایانې هغه ورکړل شوي دي، او د پیسو د ورکولو چې کم عمل دی یا کم امدادي رقم چې دی هغه به هم د ګل د ورځې نه هغه کار شروع به شي. دغه رنګ د ده وویل چې د 15 نومبر یعنی کې کم بل میاشت شروع کیږي، نو د 1 نومبر نه به د واورو عمل شروع شي او تر 15 نومبر پورې داسې یره څرګندېږي چې د زلزله ځپلو سیمو کې د 3 نه 4 فوټو پورې واورې وشي. نو دوی غواړي چې د دغې نه مخکې چې څومره هم امدادي کارونه دي هغه سرته ورسي.
تو د مشال ډیو خبریال ریاض موسی خیل چې تاسو یې اسلام آباد معلومات درکول. اوریدونکو د زلزلې وروسته په خیبر پختونخوا کې مرستندوی هلې ځلې روانې دي، خو اغېزمن خلک ګیله کوي چې د حکومتي اعلاناتو باوجود مرستې نه دي ورسېدلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم تېره ورځ په سستو امدادي هلو ځلو خپګان ښودلی و، خو له پتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم وایي د روان زیارت د ورځې پورې به د وران شوو کورونو پر سر د 2 لکو او د مړو پر سر د 6 لکو روپو او همداراز د جوبل شوو کسانو کې به د سړي پر سر د 1 لک روپو مرستې اغېزمنو خلکو ته ورسوي. تفصیل له پېښوره د غلام بوس په دې رپورټ کې اورو.
د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته د امدادي هلو ځلو د تیزولو امر کړی دی. په پښتونخوا کې د اپتونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د راروان زیارت د ورځې پورې به د راغورځېدلو یا زیانمن شوي کورونو لپاره او د مړو او جوبلو په سر اعلان شوي مالی مرستې ویشل سرته ورسي.
15,000 نه زیات ټینټونه مونږ د دې دین ډیسپیچ کړل په هلیکاپټر په ذریعه، 15,000 پورې کمبل شوې، رضایان شوې، په دې بلبله کې وفات شوي دي یا زخمي شوي دي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي. دا ټول چې کوم نغرې نو دا د 3 ورځو پیکیج دی.
د زلزلې وروسته اغیزمن شوی خلک د حکومت د ردی عمل نه مطمئن نه ښکاري، او دې لړکی د هنګو یو تن ملک زاهد امین مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په اسپیټالونو کې د ټپیانو سم علاج کیږي او نه لری پروتو سیمو ته د حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستې رسیدلې دي.
چې کوم دوا شوی وي په هغه دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس رضی، نه په ټایم باندې ډاکټر رضی، او یو یو ڈرپ لگے دنو د پاره وته سر زل بر نرس تا ورزی او ریکویسٹ ور تکای چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی، دا وینه پی رضی زه درغلم دا خبره ده. په کار دا چې مونږ دم ته مو یو لکه تم سوکتلی وی ټیم استولې وی حالات معلوم کړي وی ولې چې نه هلته هسپتالونه نشتا، نه غلطه اثر ډاکټران شتا دي، الاریج کې انتظامات شتا هغه بوجودم دلته نه ملويږي. نو تاسو سوچ وکړه چې بیا په هنګو کې سم ملويږي او یا په فاټا علاقو کې سم ملويږي.
13 ورځ د سواد په سیدو شریف روغتون کې د زلزلې لوجې ټپي شوی 2 نور کسان مړه شوی دي، او په پاکستان کې د 6 اکتوبر د زلزلې د مړو ټوله شمیره 240 ته رسیدلې ده، او د زلزلې لوجې په خیبر پښتونخوا کې 15,000 کورونه ړنګ شوي دي، او په زرګونو خلک د یخنۍ لوجې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. اوریدونکو، د ساوت ایشین پارتنرشپ په نوم یوې نه حکومتي ادارې له پاکستاني حکومت غوښتي چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم او ورورګلۍ پیدا کولو لپاره د تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. دا خبره د ادارې په یو څېړنه کې شوې ده چې پرون یې په پېښور کې د یوې دستوري پر مهال شریکه کړه. تفصیل د مشال ډیو خبریال زلان یوسفزئی په دې رپورټ کې راکوي.
په سکولونو کې د اقلیتونو د ماشومانو لپاره د اسلامیات پر ځای د اخلاقیاتو د کتاب په اړتیا او د سکول په نورو کتابونو کې ځینې نفرت خوروونکي مضمونونو یا جملو باندې څېړنه کوونکي د ساوت ایشین پارټنرشپ غړي اډوکیټ هاشم رضا مشال رډیو ته وویل چې د دوی د څېړنې تر مخه د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د نفرتونو کمولو لپاره د سکولونو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
چې سمونګه بچو ته اسکول کې خایم زمونګه بچو هغه سره رویه تبدیل کیږي. امدا بچی به مخکې پروفیسر هم جوړوږي، لیکچر هم جوړوږي، استاد هم جوړوږي. نو ایتکس بکس کو مقصد دا چې ماینورټیز لپاره اسلامیات په انټرنیټ کې هغه نو ویل غوړي نو ټیک دا یو خپل خوخه ده. ما په خپل داسې ماشومان کتلې شو هغه وایي چې او موږ یو اسپانسر کو ایتس کوم څوک ویل غوړي نو به شک ایتکس وي. بیا په هغه لټریچر کې یا کتاب کې کوم مواد دی هغه باندې لګت توجه ورکړو.
د پاکستان مسیحی لیگ غړی سٹیفن غوری وایي چې د برطانیې پر ضد د آزادۍ تحریک او د پاکستان په جوړولو کې غیر مسلمه خلکو هم برخه اخیستې وه او باید نصاب کې د آزادۍ تحریک د مسلمانانو اتلانو ترڅنګ د غیر مسلمو اتلانو مضمونونه هم شامل شي.
مونګم بلا کسانو قربانه ورکړې دي ایدم سپک پکار دې چې دا وی چې مونګم واړو ګوري دا ماشومان هم دا سټډي کې چې واقع دي دا پر اقلیت هم ډېر قربانه ورکړې دي چې مونګم د ملک سیاستا سیاست شتا نو دې دا ساته چې دا کاروي شروع شي نو خامخا دا نفرت به کم شي. هر سړې بدا وی چې دې کې اقلیت هم خاص خپل کردار ادا کړي دي او مینه محبت سره بوسيږي. کله پورې مونږ ته دا پتا نه چیرې ماته دا پر څه کړې دي، ما دې ملک دا پر څه کړې دي، مونږ اګنور کوي نفرت سے واقعی.
دا آل پاکستان ہندو کمیونٹی مشر ہارون سربدیال وائی چې پاکستان د ډیرو کورنیو ستونزو سره مخ دی او باید په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو او فرقو د منونکو په یووالي
نور تعصب چې هغه د پاکستان بقا د پاره ډېر زیات خطرناک دی. د دې خبرې کولو مطلب دی چې ریلیجیس فریډم او مائنورټی رائټس او ایتھک بک د دې د سینسیټایز کولو وخت دی چې موږ د دې اهمیت خلکو ته اجاګر کړو چې د دې اهمیت چې دی نه صرف د نان مسلم لپاره بلکې مسلم کمیونټی کې د خلکو ذهن سازی کې چې دی هغه خلک چې فیوچر کې چې دی په سټیرنګ سیټس باندې راځي او د ملک د دې وطن عزیز پاکستان کار به چلی.
د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته د سخت دریځ د ختمون لپاره طرحه شوی نیشنل ایکشن پلان کې د نورو مذهبونو فرقو او قومونو پر ضد نفرت خوروونکي ویناګانو او لیکونو باندې بندیز لګول شوی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته وغوښتل. اردوونکو، پاکستان د پخوا په څیر یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار کړی چې ضرب عضب عملیات یې د یوې خاصې ډلې نه بلکې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد پیل کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د ورځې خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د بنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویل چې هیواد یې بې له څه توپیره پوځي عملیات کوي. امریکا د اندېښنه ښودلې چې ضرب عضب عملیاتو کې حقاني شبکانه ده ځپل شوي. نور تفصیل اسلام آباد محمد عمران نا کوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د معمول خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې پاکستان په هیڅ یو وسلوالې ډلې یا خوبت کې توپیر نه کوي. ضرب عضب کې د ټولو پر ضد یو شان کاروایی روانه ده، د کم چې مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي.
پاکستان د اپریشن ضرب عضب دوران د هر قسمه وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ څو څو وارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب عضب اپریشن او قومي اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې هم شوي. نړۍ دا مني چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کاروي کړې او د دې مثبتې نتیجې هم مخې ته راغلي.
د ایران لخوا د افغانستان د امن په خاطر د طالبانو سره په خبرو اترو کې د مرستو د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویاند وویل چې هر هغه څوک چې افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار ترسره کول غواړي دوی ورته هرکلی وایي.
اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے،
اصل مقصد دا چې افغانستان کې امن وي او که څوک د افغان حکومت سره په دې خبره کول غواړي چې د امن مذاکراتو لړۍ دې بیا پیل کړي نو دا به د هغه هیواد سره سره افغانستان او دې منطقې لپاره یو ګټور ګام وي.
افغانستان کې بھی انٹرسٹ میں ہے اور ریجن کے بھی انٹرسٹ میں.
د یادونې وړ ده چې د امریکې د خارجه محکمې بیان 13 ورځ ویلي و چې د پاکستان قبایلي سیمې اوس هم د وسلوالو محفوظ ځایونه لري او باید پاکستان د دوی پر ضد بغیر له څه توپیره کاروایي وکړي. بل اړخته د ایران سپریم نیشنل سیکیورټي کونسل سکتر هم دا وړاندیز کړی و چې د دوی ملک افغان امن مذاکرات بیا شروع کولو کې خپل کردار ترسره کولو ته تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطیف خان مشال ریڈیو ته ویلی دی چې تیر ورځ یعنی د جمعې پر ورځ د اعلی وزیر پرویز خټک سره په یو لویا غونډه کې د صوبې 402 هایر سیکنډری سکولونو د نوي دور سره سم په اسانتیاو سمبالولو د منصوبې منظوري ورکړې شو. نوموړی وایي چې په دې منصوبه به شاوخوا 4 اربع روپۍ لګښت راځي چې هدف یې د سرکاري سکولونو کچا د شخصي سکولونو سره برابرول دي. پېښور کې زموږ همکار زنان یوسفزی د عاطف خان سره پر دې اړه خبرې کړي. نو نوموړی وایي
د پرائیویټ سکولونو برابر راولو چې څنګه مطلب دا نو سکول دی پرائیویټ سکول دی چې دا بالکل پدې کې ګراوند پدې کې آی ټی لیب پدې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پدې کې پلی گراؤنڈ مطلب چې مکمل څنګه چې پرائیویټ سکول چې دا شانتي دا هایر سیکنډری سکول ټول ان شاء الله تعالی تقریباً گران کار دے چکم جے کے رینوویشن نو اگ بیا کاری اندازہ لگول گران کار شی جے نا
استاسو پر خیال چکم ہائر سیکنڈری سکولز کم موجود دی دا کافی دی کنا نیو سکول نو جوڑول ضرورت شتا
نو گور جی نیڈ خو ابویسلی شتے مطلب سر زین کی لئی تک سونا زیاد نہ زیاد جوڑ شی نو خبر دا بہرحال اصل کی دوانا خبر دی دا زمونگا دا تعلیمی دا چکم دی کنا تے کی کوالٹی طرف تو دونا توجہ نشتا بس صرف نیو سکول نو جوڑول دی نیو سکول نو جوڑول دی آؤٹ کم سے نشتا ریزلٹ سے نشتا تو پتہ ہو جمو پوچھتا کو چر کدا بلڈنگ چې څونه دي چې هغه موجوده خشي په هغه کې دنه مطلب د لرننګ آؤٹ کمز هم خشي ریزلټ لږ خشي څه په دې باندې خو نه کېږي چې موږ په کال کې 100 سکولونه جوړ کړو یا 200 سکولونه جوړ کړو دا بل شي د ریزلټ خو هغه سم نشته.
پرایمري سکولونو لپاره مستقبل کې داسې منصوبه شته چې کوم پرایمري سکول نه کوم د کمرو کمې
دي سکولز کې پرایمري سکول خو یو نمبر 1 خو دا دي چې موږ کوم پرایمري سکول جوړو نو هغه ټول موږ کم از کم شپږ کلاس روم وي په هغه کې یو په هغه کې د هډ ټیچر کمرې یو په هغه کې سټاف روم وي مخکې خو صرف دوه کمرو سکولو کنه
چې کوم زړه سکول نه دي چې دوه کمرې دي پکې هغه کې سکی
زړو کې چې کوم کمزه کې اجت شته او گنجائش ته نو هغه ورسره ورسره موږ نور نور کمرې جوړو او بل پاره کې پرایمري سکول چې څونه دي پاره کې نوې سکول کې موږ پلی ایریا مست کړه چې پلی ایریا به خامخا په هر یو سکول کې او موجوده چې کوم سکول دي زړه پرایمري سکول نه پاره کې موږ اوس خپل لغه ته ګورو شری شي پاین نه والا 10000 سکول کې موږ دا پلی ایریا جوړ کړو زړو سکول
د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر و عاطف خان چې زموږ همکار زلان یوسفزی ورسره په پیښور کې خبرې کړې وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خزو سینې سرطان یا کینسر مخنیوي لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې پاکستان کې د سینې سرطان د درملنې لپاره یو روغتون جوړوي چې راتلونکي اونۍ به پرې کار پیل شي. د یادې ادارې په وینا چې د هسپتال به د لاهور په ګلبرګ سیمه کې جوړیږي او یو شخصي مرکز به یې په اسلام آباد کې پرانستل کیږي او یو تشخیصی مرکز بخنه غواړم یو تشخیصی مرکز به په اسلام آباد کې پرانستل کیږي. پړې د ربیع اکرم خان دا رپورټ ورو
پاکستان کې د ښځو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې پاکستان کې هر کال په زرګونو د سینې سرطان له وجې متاثر کېدونکي زنانو لپاره د سینې د کینسر د مخنیوي هسپتال جوړوي چې باقاعده کار به پرې روانه هفته کې شروع شي. د یادې ادارې په وینا چې دا هسپتال به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي د څه لپاره چې د حکومتي منظوري اخیستې شوې ده. د دې هسپتال د تشخیص یو مرکز به په اسلام آباد کې هم جوړول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پینک ریبن ویان ناصر غفور اویل چې هر کال پاکستان کې سلويغ سره خسي د سینې د کینسر له وجې مري. د د پوینا چې د ټولو زیاتې متاثره خسي خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري. د سینې د کینسر وجوهاتو په اړه د نوموړي وینا ده چې تر اوسه پورې د دې معلومات لا مخې ته نه دي راغلي او د دې د معلومولو لپاره د یو سنجیده تحقیق ضرورت دی. دی وایي
40,000 خواتین هر سال
سلويغ سره خسي د سینې د کینسر له وجې هر کال مري او شاوخوا 1,00,000 نورې زنانه په دې مرض اخته کیږي. نو د دې صورتحال په نتیجه کې چې کله موږ د طبي سهولیاتو جاج اخلو نو هغه د نش په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شعبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي. زموږ اداره د دې صورتحال له وجې د پاکستان لومړی د سینې د کینسر هسپتال جوړوي. په سبه چې کار را روانو ورځو کې شروع شي دا به د 1-2 کالو ترمنځ جوړ شي او ټولو مستحق ښځو ته به وړیا د علاج سہولیات ورکول کیږي.
تمام مستحق خواتین کو مفت جو ہے وہ طبی سہولیات مہیا کی جائیں گی.
د پیښور د ارنم ہسپتال او د کینسر ماہرہ ڈاکٹر سفورا شاہد وائی چې د سینې د کینسر زیاتره کیسونه په هغه ځوانانو خصو کې کدل شوې دي د چا عمرونه چې د 40 کالونو 30 کالو کې وي. د دې په وینا چې کم شمیر سره د سینې د کینسر کیسونه مخې ته راځي نو اوس د دې لپاره په باقاعده توګه د یو ہسپتال ضرورت محسوسېږي. دا وایي چې خصو له پکار دي چې خپله د خپل بدنونو معاینه کوي او که په ځان کې سوینې چې ډاکټر سره په فوري توګه رابطه کوي.
بچیانې 40 کالو ته رسي هر میاشت خپل معاینه خپل لاس سره دی کوي خپل ځان خپل جسم نه دی ځان پوي او کاغې کې لغون دی لګرد او بدل راځي تبدیلی نو پته لګي چې دا شی بل میاشت کې نو دی میاشت کې خدا لغون دی لکه سرمن سخت شو یا لاندې غوټه کلکه غون دی نری غون دی ښکار شو یا شیپ کې فرق شو. نو دې د پاره هر میاشت خپل از خود تشخیص مونږ ویو چې کوي او تاسو هغه کې لمبلو دوران کې بغیر لمبلو نام چې لاسونو سره خپل خی لاس سره غس سینه او ترخ ګوره او غس لاس سره خی سینه او ترخ پملاسي یا پولاړي تاسو پارام تاسو هغه خبره او چې صحیح طریقې سره به ګوره.
غیر سرکاري ادارې پینکریبن په وینا چې د هندستان په نسبت پاکستان کې د سینې د سرطان د کیسونو شره درې چنده سیوا ده او هر کال نوي سره کیسونه پاکستان کې رجسټرډ کیږي.
تحصیلدار رب اکرم خان رپورٹ اوریدو. اوردونکو په کورما ایجنسی کې ځای خلکوای د سدی په سرکاري اسپیټال کې د دوی علاج په سمه توګه نکېږي. په سیمه کې دوی وایي چې سرکاري اسپیټال شته دی وغې ته د دویم گریډ درجه هم ورکړي خو دوی په خبره دی باوجود دوایان پکې نشته ډاکټران پکې نشته خو چارواکي له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې تر ډېره حده یې د ډاکټرانو د کمی مسله هم حل کړې ده. تفصیل د تارک قرزی په دې رپورت کې.
پکورم ایجنسی کې ځای خلکوای د سدې په سرکاري هسپتال کې د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. د سدې سرکاري هسپتال ته د گریډ بی درجه ملو شوې ده خو ځای خلکو په خبره نه پکې ډاکټران شته او نه دوایانې. څنګه خان بنگش په نامه یو ځای کس مشال رډیو توای هسپتال ته چې کله هم خپل مریض بوزي نو متعلقه ډاکټر به پکې نه وي. دی وایي په سرکاري هسپتال کې ځینې داسې ډاکټران شته چې د خپلو ډیوټیانو نه اکثره غیر حاضر وي.
زه په خپل مور بتلی واخې جوړولم ټکونه مغل سوالو او مکه باندې جوړ ډاکټر نه وو بے وا می سره تر اوسه دغه ټکونه په خلاصوالیا نه پیدا نو مو خپل مور دروغ تلا کوزه مرا کوزه کا په لوم سه باندې هغه ټکونه مخلص کړو نو مور ډیر وګوره د خلکو نه خپایو ته مو خپل هسپتال د ویلې دا شه دي.
ځای خلکو تر مخه په هسپتال کې یو بل غټ ستونزه دا ده چې مریضانو ته دوایانې نه ورکول کیږي. حاجی رحم جان په نامه یو مشر مشال رډیو توای په هسپتال کې اکثره مریضان دوایانې په خپل پیسو اخلي.
چې کله تکلیف یې ستنه منه وایي کنه نو سرنج ته به بازار ته کوځي. بازار نه به سرنج ته وړي په 100 روپۍ به ټیکسي یو طرف باندې سه په سل به بل طرف باندې.
ایڈیشنل ایجنسی سرجن ڈاکٹر عنایت الرحمان دغه خبرې ته تیار نه دی چې په هسپتال کې دوایان نشته او مریضان په خپل پیسو اخلي. د مشال رډیو توای په هسپتال کې مریضانو ته سہولتونه ورکولو لپاره د پولیټیکل انتظامی نه ورته هر میاشت مخصوص فنډ ملاویږي او زیاتوي چې کله نه دغه سلسله شروع شوې ده نو په هسپتال کې د مریضانو ټیسټونه ایکس رې او د دوایانې مفت ورکول کیږي. دی وایي حکومت دا پالیسی نه ده چې ایمرجنسی نه علاوه مریضانو ته 100% پورا دوای ورکړل شي.
میډیسن خپل کافی مقدار کې موجوده او سړی اسپتال کې مول لکه مو په خپل کې فائدہ کې باندې وي څومره انویسټیګیشن دي لکه لیبورټری ایکس ری دي سره دي دا ټول فری کړي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د سړی په سرکاري هسپتال کې هر ورځ اوسطن 600 مریضان لیدل کیږي. ډاکټر عنایت الرحمن وایي څوک چې په هسپتال کې ډیپټي نه کوي د هغوی خلاف سخت ګامونه اوچت کړي دي. تارک ورغزه مشال ریډیو کورما ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا.
د مشال ډیو خبرونه ته وګستې یو نیمه بجې شوې ده او نیسا شمل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې لاغو د خبرو لړۍ شروع.
د پاکستان چارواکي ادعا کوي چې د ژمي تر پیلېدو له مخې د سلسله سپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د سلسله سپلو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې دوی د اغېزمنو علاقو لپاره د ټرکونو او هلیکاپټرو پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شیان استوي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بې له څه توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سربیا سب عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي. په پنجاب او سند صوبو کې نن د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره د ووټ اچولو لړۍ روانه ده. د پنجاب په 1200 د سند په 8 ښارونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې یو غیر سرکاري اداره وایي په دې هواد کې هر کال سلويخت زره خسي د سینې له سرطان یا کانسر امري. د جمعې پر ورځ مشال ریډیو سره د خبرو په وخت پینک ریبن نومې اداري ویان ناصر غفور ویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 خسي د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې د زیاترو تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره وي. د افغانستان د کندوز ښار د سکوت د پلټنو کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی دی او حکومت ته سپارلې دی. د دغه کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان د امنیت شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونه له ولس سره شریکې کړي. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 8 زخمیان شوي دي. او د بشري حقوقو څارونکي سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د خراب حالت په هکله خپلې اندېښنې څرګندې کړي.
دا وني سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. دونکو په دې نیمه کې تاسو لپاره دوه ونې خبرونه د نړۍ رنگونو او مدرسې په وسنۍ اثر کې لرو. خو لومړی ورزو د نړۍ رنگونو پر لور او وس تاسو مې چې په دې غړې کې تاسو په دې خبرونه کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوري چې ګولیاز تاسو لپاره چمتو کوي.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د سیم صوبی په موهنجو دوړو تهذیب د نورو تهذیبونو نه ډیر کم تحقیق شوی دی. خو یو برتانوي کارپو په دغه ځایونو کې موجود علامتونو لوستلو لپاره مختلفې طریقې خپلې کړې دي. د سیم صوبی دغه تهذیب د سکریپټ تر اوسه پورې نشي لوستل کېدی ځکه چې دا په باضابطه توګه په شکل کې موجود نه دی، بلخوا په مهرونو موجود له تصویرونو نه جاج اخستل کېږي. موهنجو دوړو تهذیب چې ورته هړپا تهذیب هم ویل کېږي یوازې 10% آثار موندل شوی دي. دا په پاکستان او هند کې موجود دي. په لندن کې یو مصنف د هړپا او موهنجو دوړو تهذیب کې لسنانیتی کارپو انډریو رابنسن په نیچر نومي مجله کې لیکلي دي چې د سند قدیمه وادي په 10,00,000 مربع میل پورې غځېدلې وه. دا له سند نواخلي تر ګنګا او د عرب بحیرې پورې وه. دې ته د نړۍ لومړۍ آبادي هم ویل کېږي. په هغه وخت کې د وزن تلولو لپاره د کاڼو استعمال کېدو. د دې تهذیب فوج نو د دې تهذیب د سکرپټ معلومولو لپاره ډیجیټل ټیکنالوژي کارول کیږي او داسې تمې کیږي چې په دې کې به کامیابی ترلاسه شي. د انډریو تر مخه په دې تهذیب کې د 400 نواخلي تر 600 پورې مهم علامات موجود دي. په دې کې ځینې مهرونه او نور شیزونه هم شامل دي. د کارپوهانو په اړه د جدید ټیکنالوژي په مرسته به ډیر ګټور معلومات ترلاسه شي. د کارپو انډریو سره تحقیق کوونکی پروفیسر ډیوران فیلر تر مخه 4,000 کال وړاندې په سند وادي کې سخته وچکالي راغلي وه چې له وجې د غذای څخه خلکو کډې وکړې.
په سپین کې یو داسې کلی دی چې هر یو سهولت پکې موجود دی، خو له 45 کلونو راهیسي دوه کسان پکې ژوند کوي. د سپین لا استریلا نومي دغه کلی یو شتمن کورنۍ جوړه کړې وه، او په هغه وخت کې د دې آبادی هم زیاته وه. په دغه ځای کې دوه سکولونه، گرجاګر او ډېر زیات دوکانونه وو، خو په 1973 کال کې یو پیښې له وجې نیمه آبادۍ له منځه لاړه او نورو خلکو کلی پرېښودو. په دغه کلی کې له 1975 کال راهیسې دوه کسان اوسیږي چې ښځه او خاوند دي. د مکسیکو په یو دریا کې د 4.5 کال زوړ چرچ د خلکو د توجه مرکز جوړ شوی دی. په دغه ځای کې د دریا په اوبو کې ډیر زیات کمی راغلی دی، او پکې 2.8 فټه کمی ریکارډ شوی دی. د دې د وجې په دغه ځای کې یو زوړ چرچ راوتی دی، او یو شمیر خلک یې ننداري لپاره ورځي. د کارپوهانو په خبره دغه چرچ په 1968 کال کې 100 فټه د اوبو لاندې وو. د دغه چرچ لمبایي 103 فټه دی، او دا په 1975 کال کې جوړ شوی وو. په هغه وخت کې د دغه ځای آبادۍ کې د اضافي لوجې دا چرچ جوړ کړ شوی وو، خو په 1973 او 1978 کې د سختو سیلابونو لوجې دغه چرچ د اوبو لاندې شوی وو. په نړۍ کې د ویډیوګانو مشهور ویب سایټ یوټیوب د سبسکرپشن سرویس شروع کولو فیصله کړې ده. په دې سرویس کې به صارفینو ته ایکسکلوسیو یعنی خصوصي ویډیوګانې ورکول کیږي. په دې کې به د ویډیو بلاګرز فلمونه هم شامل وي. د یوټیوب ریډ نومي دغه سرویس به په لومړي پړاو کې په امریکا کې د صارفینو لپاره وي. صارفین به هر میاشت $10 ورکوي، او په دې کې به اشتهارات هم نه وي. خو ځینې کارپوهان وایي د مفت ویډیو کتونکو عادي په لکونو صارفین به دغه سرویس ونه کاروي. د یوټیوب ریډ سرویس به نومبر میاشت کې په امریکا کې شروع شي، او ډېر ژر به نور ملکونو لپاره هم اعلان وشي. د امریکا خلائی ادارې ناسا مریخ سیارې ته د 2500 ټنه وزنی خلائی جاز د جوړولو اخري پړاو کې داخل شوې دي. په دغه خلائی جاز کې به مریخ سیارې ته ستور مزلي هم لګل کیږي. دا خلائی جاز به تر 2013 کال پورې جوړ شي. ناسا اداره په 1300 کالو کې په لومړي ځل دا کال کړي چې خلائی جاز راکټ هر یو اړخ جاجی اخستی. ناسا ادارې ویلي چې په تاریخ کې د لوی راکټ انجن کامیابه ازماینې هم کړي ده، او په هغو سختو ازماینو کې بریالي شوي هم دي. په دې خلائی جاز کې چې مریخ سیارې ته به انسانان لیږي، اوږدوالی 3.22 فوټه دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم اینټ مین په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 2.5 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 1.5 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هوټل ترانسوینیا 2 دی، چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.1 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم گوس بمپس په لومړي نمبر دی، فلم دی مارشنز په دویم، او بریج آف سپایس په دریم نمبر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ایکټر شاهد کپور نوی فلم شاندار په لومړي نمبر دی، چې تر اوسه پورې د 100 کروڑو روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم پیار کا پنچنامه 2 دی، چې 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور ډیزنی کمپنی نوی فلم دی جنگل بک لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو انیمیټیډ او خیالي فلم دی. دا فلم په لومړي ځل 1968 کال کې جوړ کړ شوی وو. په دې فلم کې مشهور اداکارانو بل مری، نیل سیتی، بن کینگسلی، ادریس البا، سکارلټ جونز او کریستوفر واکین کار کړی دی. فلم دی جنگل بک به د راتلونکي 2018 کال د اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
What are you doing so deep in the jungle? Don't you know what you are? I know what you are. I know where you came from. Poor, sweet little cub. Keep you close.
let go of your fear now. And trust in me.
The Hollywood مشهور فلم سیریز دی ڈائیورجنٹ دریم سیریز الیجنٹ پارٹ 1 لومړی ٹریلر خپور شوی دی. د دې نه وړاندې ڈائیورجنٹ سیریز دو فلمونو په ټوله نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. د دې سیریز لومړی دو فلمونو په ټوله نړۍ کې 500 او 380 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په دې فلم کې مشهور اداکارانو شین وډلی، جیف ڈینیلز، کیو جیمز او نیومی وائټس کار کړی دی. فلم الیجنٹ با د راتلونکي 2018 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
We have to. There's no turning back.
Tris, it is a pleasure to finally meet you. You saved a city. Help me save the world.
د هندي سینما مشهور اداکار سلمان خان نوی فلم پریم رتن دن پایو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم سورج برج تھایا جوړ کړی دی. او 14 کال وروسته سلمان او سورج په فلم کې په لومړی ځل کار کړی دی. په فلم کې د هند یو شاهي خاندان ښودل شوی. په دې فلم کې سونم کپور، انوپم کھیر او نیتن مکیش هم کار کړی دی. فلم پریم رتن دن پایو با د نومبر په 12 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
پریم رتن پایا،
میں واپس آ گیا، میں واپس آ گیا.
ہر فیملی میں پرابلم ہے، پر وہ خوش نصیب ہے جن کی فیملی ہوتی ہے.
کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم کوئی اور ہو.
د هندی سینما مشهور اداکارانو رنبیر کپور او دپیکا پاتیگون نوی فلم تماشا با د نومبر په 20 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایریکټر امتیاز علي جوړ کړی دی. د دې فلم موسیقي مشهور سندرغاړي او آسکر ایوارډ ګټونکي اے آر رحمان ورکړی دی. دا یو رومانوي فلم دی.
ایک دن یہاں سے بہت کچھ دور دل اور دنیا کے بیچ اپنے ہیرو کو ایک ساتھی ملا.
پلیز
نو مونی، گو گو.
جھنڈ فقیر سور کی اولاد، مر جا سالے کمینے، تھینک یو.
ڈان، 12 ملکوں کی پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور آپ؟
میں مونا، مونا ڈالے.
تو میں آپ کو مونا کہوں یا ڈالے؟
مٹر گشتی کھلی سڑک میں، پکڑی تڑک بھڑک میں.
آؤ وعدہ کریں کہ ہم اپنے بارے میں جو بھی کہیں گے جھوٹ کہیں گے،
اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. And what happens in Corsica?
Stick
days in Corsica.
Attention. ये तुम नहीं हो वेद, ये सब नकली है।
मैं वो टोन थोड़ी ना उतारा, वो तो एक्टिंग थी ना, वो मैं एक रोल प्ले करा रहा और ये मैं रियल में हूँ।
फिर तो मैं किसी और के साथ हूँ, मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ।
वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार।
د ګلیز نه تاسې خبرونه ردله د نړۍ رنګونه اوس هم ستاسې پام د مشر د ونیزې خپرونې مدرسې په ونیسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د دینی مدرسو پر نصاب بحث شوی دی. خبرونه چې تاسې په هره د ورځ باندې اورئ به جوړونکی احمد شاه زمی دی.
مدرسې د مشال ریډیو په اونیزه خپرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسني نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د پنځو تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي، خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخوانی دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولې دینی او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
هغه وخت نه یو سیده نه کالجونه او نه سکولونه، بلکې یو تعلیمي اداره وه چې هغې ته به مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و، او نور علوم د هغې نه وتلي وو. نو همدغه وجه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول، ابن الحسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد الکندی، څومره فلسفیان او څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي چاغو دا پینداسي ساینسدانان پیدا شول، چاغو دا جرینوس او دا اقلیدس چې کوم نظریه نظر وا چې دا سترګه څنګه کار کوي، دا کتو سترګه او بیا عکس دا شیشا څنګه کار کوي، نو دا شیشې یا دا عینکو دا کوم نظریه لاندې چاغو کار وکړو. اغه اور چکا او نن چې الحیسم کما نظریات شکایو اغه نن په یورپ کې په ټولو طریقه دنیا کې چلدا اغه دا کو چې زموږ د مدرسو دا سلسله جوړ کړه.
بلخ دینی علی مولانا محمد احمد واصل واسطی چې خپل هم د مدرسې شونکي پاتې سو دی وای چې د مدرسو په خوانی نصاب جامع او پر دینی علوم سربېره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل.
په مزامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، دا حدیث و یو کتاب دوا به شامل او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه دا، فقه دا، حدیث دی، دا قران تفسیر دی، علم الکلام دی، بنیادی مصادر و مراجع دغه دایونو کې وو. لږه سره سره منطق او فلسفه وا، منطق اول واره په عربي تر منتقل کړی یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی، لاغه بعد بیا غزالی او دغه خلق بدر باندې کار کړی، نو بیا منطقم پکې شامل شوی دی د مامون رشید په دور کې.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دوی علم او پوهه به یوازې تر دینی زده کړو نه و محدوده. څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسنی نصاب پرتله په دا ډول کوي.
د نصاب لړخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیماتو سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري. هغه وخت زه فکر کوم جامع و. مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي، ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي، ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي. او دغه وخت داسې نه و. هغه وخت چې به یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم و، تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم و چې هماغه وخت مروج و، د هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل.
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تیرېدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وویستل شول. دا چې دا مضامین ولې وویستل شول، حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسو، یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې. نه په دې معنی چې هماغه وخت خلک چې وو یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولای شوای چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډیره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو ترڅنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه. نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیه باندې وپوهېږي، دې ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کړي. دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقاید دغه ته ور پاتې سو.
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دینی علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شای مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمنی کې دینی عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې لنصاب د اسري علوم د استلو لقبل مسلمانان په اقتصادي او فنی توګه ورسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کرا شو دي ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی، اصول حدیث دی، فلسفه ده، منطق دی، ریاضیات دی، دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و، لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی د مدارسونو وباسل او زه فکر کوم چې دا د دې باعث وګرځېدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې وروسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي کچیر د مدارسو نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې شوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
د اسلام د تلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم ټول سره یو ځای کړی وي، یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وي. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویل چې د قضا سمت قبول کړه، ده وویل چې زه یې نه قبلوم ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه به هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو، پیسو کې به چاته محتاج نه و او یو شغل لرلو، یا به نجاري کوله، یا به یو ډاکټري کوله، یا به طبابت کوله، یا به نور مسایل کول.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مضامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم ترسره شوي دي، خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه و.
بعضه زمانه کې په فلسفه کې خلکو ریاضیات هم شامل کړي وو، طبیعت هم شامل کړي وو، طبقات الارض هم شامل کړي وو، ابن رشد او غزالي او ابن الهيثم وغيرها په دغه باندې کار کړی، ابن طفیل، ابن ماجه،
ابن مسکوای دو خلقو کار کړی وو خو هغه په دغه انداز نه و چې باقاعده په مدرسو کې دا شیان ویل کېده دا وو خپل ذاتی ریسر شو یعنی دا نه و چې په مدرسو کې باقاعده دا شیان درسېده یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود وو خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه وو یا په مدرسو کې دغه شیان نه درسېده ابن سینا وو فارابی وو ابو نصر
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مضامین هم ورته وایي له دوغې یوه مدرسه د کراچي جامع بنوریا هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې هم ورکوي
قرآن حدیث تفسیر فقہ او بلاغت منطق او صرف نحو مختلف قسم علوم او فنون لګنه دا پراوري کیږي ورودا خدا نصاب چې کوم دی دي کې د تنظیم راولي نه دا څنګه چې شنو کې کوم دغه یغې کې لکه مطلب ابتدایي چې کوم دنیاوی سکول دی تقریبا میټریک او شکم سکول عام چې کوم دغه دی هغه ته پراويږي
پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ښوونکی اویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مزامین ورته وایي
مدرسه پورې باقاعده د انګلیسي ریاضي او معاصر علوم او د نورو بعض مزامین مستقل پکې شامل کړي دي
کته هم د یو شمیر پاکستانی مدارس او استاذ یو چلوونکی وای چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړه زده کړې ورکوي خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحاناتو محتمم هم پاتې سوی دی وای چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه بلکې د وړتیا پر کول لپاره شودل کیږي
چوس دکنی مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن باز سوې نی مدیر فاو کی ما څلور نصاب خو کتلې دي یعنی یو دی جدید علوم بتورې فن شامل ول په تمامو مدرسو نصابونو چې ما کتلې دي فاو کی جدید علوم نشته یعنی بتورې فن لمو سره د جنسیات یو کتاب نشته بتورې فن په مدرسو کې د جغرافي یو کتاب نشته بتور فن د ساينس یو کتاب نشته بتور فن د انګریزي ادبيات یو کتاب نشته د ریاضيات په خاطر کتابونه بخښیو مثلا خلاصه الحساب وغيرها اوس ما غل نصاب وته دي یا مثلا د طب څخه کتابونه بخښیو هغه سیان به وو خو با قاعده چې د فن غوندي او وایي د څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلوماتو مطابق ما چې څلور نصاب یا دین د نصاب کې تللی په اونګي د شي نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو نو هغه به تورې فن نه و چې د فلسفه خلق زکی اخوان الصفه یا نور خالد با پر عقاید باندې اعتراضات کول نو د هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړي و یعنی به تورې فن نه و اوس هم د فن په تور شي نه ویل کېږي د ضرورت مثلا انګریزي یو څو کتابونه ورته وایي چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوښتي نو انګریزي کې بیا د خپل اظهار کولای شي هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولای شي
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه ډول نظر لري
زمنګه په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه واجې دین ته مثلا منګه یو حدیث لرو چې پاغې کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې اوسېګه لکه چې عام ساتیر وی او یا دلارې نتیریدل کې نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته ژوند کول ته کوشش د څه کار وکړ چې فقط مونږ کوو او داس کوو نور هغه سره د دې چې د اسلام د اصلي روح نه دا شی فاصله لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دی کله چې د دنیا د لپاره کار کوي نو دا چې کار وکړي دا چې اساسي کار وکړي دا چې اساسي آبادی وکړي سرکونه تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب او مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کال ژوند کوي لیکن کله چې عبادت ته ځي نو دا چې عبادت وکی چی پاندی رکھتا کی مرکی گئی لیکن منگا مرگ باندی زیاد فکر کوو لیکن دا چی دی اسلامی امت آئندہ نسلونو تا منگا چی پا آرمغان پری خودی دی دا کار پا منگا کی لگاغ شوی دی
پا پاکستان کی که یه خواه گنش میر مدرسه ده زنگلو تنظیمونو لخوا ریجستر دی نو بلخوا یوش میر آمو کسانو هم مدرسه خلاصی کردی چی حکمت پا کی دی اصلاحات راوستلو خبر کردی مدرسه پوسنی اثر کی ننی خبرونه هم دومنو پراتون کی خبرونه کی بواوری چی مدرسه معلم رستی څنګه او د کومې خوا ترلاسه کوي تر بیا مزه احمد شاه زمی پرلی